درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسو اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو زیار کلای کوم. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده. پکې کلتوري فرهنګي او ادبي مطالب خبرېږي، خو مخکې لاغې خبرونه او ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت ټینګښت لپاره به پراخ اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې هڅه کړې خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار کړې. بشپړ خبر نو واوري. د امریکا د سولې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې له ښکېلو اړخونو سره په تماس کې دي او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغې چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. افغان حکومت د قطر افغان حکومت تیره شپه وویل چې د قطر حکومت د دوحې کانفرنس لغوه کړ. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې باب بېګا ناوخته اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې نن د افغانستان د 250 کسیز هیات او طالبانو یوه ناسته په دوحه کې شوې وای. د افغانستان حکومت تیره سې شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې موه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ په بېګانه اعلامیه کې د دوحې د غونډې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان هیات په منلو کې د قطر پاتې راتلل وبلل. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لوري خپور شوی لیست اوږد او نه منونکی بللی و. د غونډې د لغوه کېدو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللي وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبریالانو ته ویل چې په غزنی کې به ټولې لاسته تللې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده. تاسې هم وینئ
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو طالبان کنټرول لري. د ډلې د غزنی په خار هم تیر کال د اګست په میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د ریپورټونو په اساس طالبانو او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله واوښته. دا کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنځشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون کې برخه واخیسته. دیني عالم محمد نسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جنگ له ښکېلو خوا وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي.
پر دوارو ځختو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلي دي، د الله کلام ورته خیر ویلي دي.
لا کندهار د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت لمخې د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، ښځو، قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه لرله. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لخوا د لاسوهنې هڅه شوې خو ولسمشر ټرمپ ورسره لاس نه دی یو کړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه رپورټ د خپرېدو په غبرګون کې ویلي چې نو کوم سازش شوی و او نه د څېړنو مخه نیول شوې. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویاند دیمیتری پیسکوپ بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونو په اړه خپل شوی رپورټ رد کړی او بې اهمیت یې بللی. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغه پریکړې په اړه چې د یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللی غبرګون ښودلی. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخواني څښتن اولګیاراج ایهور کولومیوسکی ته وسپارل شي ښایي ناوړه پایلې ولري. د اوکراین یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکم وکړ چې په 2018 میلادي کال کې د یو خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړي. د اوکراین جمهور رئیس د محکمې دا حکم یو بې باکانه اقدام بللی او ویلي دي دا چاره به د دې سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پوره نشي کړی او نوی اقتصادي ناورین رامنځته شي. اخوا د ملي ګرځول شوي خصوصي بانک پخواني مالک ویلي د محکمې پریکړه په دې معنا ده چې قضیه ده ګټلې. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي. د استونیا ولسمشر کریستی کالیولیاید د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ولسمشر کریستی خپل روسیال ته ویلي چې ګاونډیان باید د مخالفتونو د لرې کولو په صورت کې له یو بل سره خبرې وکړي. پوتین بیا ولسمشر کریستی ته ویلي چې د رسمي چارواکو، دولتي ادارو او ګاونډیانو ترمنځ د اړیکو نشتوالی یو عادي وضعیت نه دی. د استونیا او روسیې اړیکې له څو کلونو راهیسې سړې دي. مسکو په 2004 کال کې له اروپایي ټولنې او ناټو سره د استونیا په یو ځای کېدو مخالفت وښود. دا و خبرونه. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې ترې ریپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د دوحې غونډه د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشر ماڼۍ په دې باب بېګا ناوخته اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې سبا د افغانستان 250 کسیز پلاوي د طالبانو سره په دوحه کې یوه غونډه پیل کړې وه. طالبانو دا لیست اوږد او نمنونکی بللې و. د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. صفي الله ستانک په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د قطر حکومت د دوحې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوي لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډه یې لغوه کړه. دا خبره ارګ ماڼۍ بېګانه وخته په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر اشرف غني او افغان سیاسیونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګ ماڼۍ وایي قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تېره شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو د 250 کسیزه یو لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ په اعلامیه کې بېګا ناوخته راغلي قطر دوی ته یو نوی لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه بې برخې وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادې او فیصلې ته د بې احترامۍ په معنا واسطه و. د قطر حکومت د افغان حکومت د دې تازه دریځ په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د افغان حکومت یوې چینی د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلی وو که د افغانستان 250 کسیز د لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوه ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپل اعلامیه کې بیگانه وخت ویلی با عزت اصول تجمن دی او د اصول ترلاسه کولو په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د دوه ناسته د اوس لپاره ځنډول شوي، خو د په خبره چې ژر به افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تماوه همدا جمعه د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لومړی وځنډېده او بیا داده لغوه شوه. راتلونکو ولسمشرو د ټاکنو کې د عبدالله عبدالله دویم مرستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناستې لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي رډیو ته وویل د دوحې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې ونیو. دا ور اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله لخن سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسې په خاص توګه بین الافغاني ډیالوګ کې یو خنډ ایس کوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت و. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت ته نه پاملرنه و. طالبانو د پنجمې په ورځ د افغانستان د پلاوي د سفر د ځنډېدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه غبرګون ونه ښود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کېدو او بریالي کېدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالاتونو هیلې ښکاره کړې وې، خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کېناستلو پریکړه کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډېدو خواشیني ښودل. دا ویلي دي چې له ښکېلو اړخونو سره په تماس کې دي او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغې چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامداره سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه دې استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یو داسې لیست سره سلا شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړې که دته د مرستې اړتیا شي کومک ته چمتو دی. بلخوا د دوحې د شخړې او بشري مرستو مرکز چې د دې غونډې کوربتوب کوي هم تایید کړی چې د غونډې د ګډونوالو پر سر لا هم هوکړه نه ده شوې او په دې برخه کې یوې اجماع ته اړتیا شته. د دې ادارې مشر سلطان برکات په یوې اعلامیې کې ویلي چې ټول ښکېل لوري دوحې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. څرګندونه ده چې د ګډونوالو د لیست پر سر راپورته شوي اختلافات به کله هوار شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې ښوونکي پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه حکومت د دوی د تنخواګانو د لوړولو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یوه پیشنهادي طرحه تیاره کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د روان تعلیمي کال په پیل کې د ښوونکو د تنخوا د لوړولو او دوی ته د هستوګنې ځایونو د برابرولو ژمنې کړې وې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې ښوونکی و او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونتوانېد چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
یک وقت معلوم بودم در شکردره نظر وی که
دی وی یه وقت به شکردره که خون که حکومت را تا دیره لگی پیسی را کودی دنده می پریخ وارم حکومت کور او زی را کلی
و تخانه و جای برما.
یوازې عبدالحمید نه دی چې د تنخواه د کموالي له امله یې دنده پریخي، بلکې ډېر نور ښوونکي هم شته چې د کمو تنخواګانو له امله شکایت کوي. شمس الدین حقانی چې له شلو کلونو راهیسې د کابل د حبیبې په عالي لیسه کې تدریس کوي وایي ولسمشر په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ډېری ښوونکي اوس هم په لږې تنخواه دندې پر مخ بیایي. ښاغلی حقانی د یوه ښوونکي کیسه کوي چې خپل ټول معاش به یې ښوونځي ته په تللو مصرفېده.
یک معلم برای من قصه کرد، برای من گفت
دی وای یو خون که را تا کیسه کوله چه من لس افغانه لرل لکوچه سنگین وظیفه تطلم 15 افغانه می په یو میلی بس او 15 می په بل کې ورک. بیا حیران شم چه برتا کور تا سنگ لار شم
چطور بتانم پس ما تا اونجا برگردم.
خون کی پداس حال کې د ژمنو په عملی کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یوه پیشنهادي طرحه وړاندې کړې ده. میرویس بلخی وویل
و حال قرار ایسته که ما طرحهای پیشنهادی را
دو بویل وست پا پام که ده چه دغا طرحه تر دره و میاشت و پوری ولسمشر صاحب تواست و بلیدل چی چه کمی دغا وردیاوی ده اجرا وردی و سمره امکانات لرو چه پاساس دخون که تنخواگان لوردشی
افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غني همداشان ځینو دولتي ارګانونو او په تېره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د ښوونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. خدا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تېرېدو به معلومه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي راډیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربېره ل کندوز د ریدی ګل د مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
اخوازي کدي خوا جنگ هر خوا ته چزي خو لمخې یو خوا شچې خو خدای زارم چوي.